آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور ستاسو نه ډیره زیاته مننه دوستانو، د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په ګوره چې د افغان حکومت یوې پټې سرچینې ویلي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولي، څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانې کړي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې داسې ټینګ شي چې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. پیر سید احمد ګیلانی وویل د وی زه امید لرم چې موږ به وتوانیږو چې یوه سمه لار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. دا ننګرهار په چینو نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي. دا ننګرهار د والی دفتر خبر پاڼه وایي چې پرون د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځې او روغتون چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې په اچینو نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات کړي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تاسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والی د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکی ترمینل پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي او د جګړې په سیمه کې نښتي دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قمندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. ښاغلي طوفان وویل چې د برېښنا ریاست یو شمېر کارکوونکي امن سیمو ته استل شوي دي، خو د دې ادارې د رئیس برخلیک لا څرګند نه دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د حق کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په نړیواله سطحه د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې. د رای مرکزونه د تهران په وخت پاتو بجو چې د کابل په وخت له 9 بجو سره برابرېږي پرانستل کیږي. د رای اچولو مرکزونه به ماښام شپږو پورې وتړل شي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربن په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربن موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ له خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیه او متحدانې د اوربن موافقې ته درناوی کوي او که نه. نو موري ويل د اوربندر دا اوربندر سي او د سوري د رژيم ازمخ د چو پر داګه شي شي ايا مسکو او دمشق د دې پنځه کلنې کورنۍ جګړې د سولې سال غوښتون کدي او کسنګ د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه له اوربند وروسته هم دوام وکړي ځکه چې داعش او د جبهة النصر وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 15 کسان وشل شول او 50 نور زخمیان شول. روغتیا کارکوونکو رایټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي. اسوشیټ پریس آژانس وایي چې په مسجد کې لومړی بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې څلور امنیتي ساتونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي چې اکثره سنی وسلوال دي. د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هغه قانوني لاره بند کړه چې پر اساس د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد امریکا ته واردېدل. ریپورټونه وایي چې په دې ترڅ کې به امریکا ته له هغو آسیایي هیوادونو د توکرو د یو شمیر فابریکو پر تولیداتو هم بندیز ولګیږي چې کوچنیان پکې کار کوي. په امریکا کې د مصرفي تقاضا لپاره استثناء په نوم قانون د چهارشنبې پر ورځ لغوه اعلان شو چې ډیرو خلکو یې هرکلی وکړ، خو دا نه ده څرګنده چې د امریکا د ګمرکونو اداره به دا حکم پر هغو ټوکرو چې له ازبکستان ځي عملي کړي او که څنګه. په ازبکستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او نور کوچنیان مجبوریږي چې د پنبې د ټولو لپاره د ټولولو لپاره په فصلونو کې کار وکړي او بشري فعالین یې له ډېرې مودې راهیسې مخالفت کوي. تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اسلام آباد دوی د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خواهیو غوښتي چې سولې خبرو کې ګډون وکړي او افغان حکومت وایي چې د یو شمېر طالب مشرانو نمونه پاکستان ته سپارلی چې د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي.
دا د نسبه افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم میزي مذاکره ته راوړی.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي.
که اصلاحات تکنی کیږي د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي.
دا نورو ریپورټونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو موضوع هم څارو. د روان خبرونه دوهمه برخه بیا د یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. اسلام آباد وایي چې د افغانستان پلانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتي چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور وړ ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لور دوه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست یې پاکستان ته استولی دی. د دې چارواکي په وینا د طالبانو دا مشران کولی شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. فرشته جلال زیپې نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بارنوی چار وزارت ویان محمد نفیس زیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړ شي.
یہ جو پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس کے اندر چاروں ممالک جو ہے
یہ مفاہمتی عمل څلور وانه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړي چې د هغوی نه څومره کیږي د لړکې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه کالړ کې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لګلې شوې ده، او زما یقین دی چې ټول ملکونه د کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو د پاره قانع کړي.
زیا خبر اعلان ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
ترڅو چې د شرطونو خبره ده، نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي. بلا ترڅو چې د یو خاص ډلې خبره وه، نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ، هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لشتو له جلسو طالبانو نمونه د حکومت له لوري پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، پرون وویل چې دغه لستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای سي چې د سولې له بهیر سره ډیره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه ده څرګنده سوې. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوې لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه وروستۍ څلور اړخیزه غونډه د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان د غلستانه د مذاکرو میسته راوبولي. د چارواکي که څه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د دې لس کسیز لیست د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، له امریکا، چین او پاکستانه به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
د فرشتې جلال زی پراپور کې مو واورېدل چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوو یې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. پایری حال کې بیا د افغان حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نمونه پاکستان ته ورکړي، سو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نمونه نه دي څرګند شوي. فرشته جلال زئی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نمونه په دې لیست کې شامل کړي وي.
افغانستان آرزوگان دی، تر اوسه پاکستان داسی وعده میدی کری چی من کم طالب، کم نوم، کم شخصیت میزی مذاکره تر آلیس. فقط افغانستان غواری چی عباس استانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلق میزی مذاکره تر حاضر سی. اما پاکستان تر اوسه دا تعهد میدی کری. خبر دا بلست، بلست دا چې افغانستان یو لیست دیږي چې دا غلمنګ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کی. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړي چې جنگ په افغانستان کې حرام ده د پاکستان ته، یعنی هر ملایان چې فتوا ورکړي چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغه هم کینی. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګانې.
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست؟
ما نوم واخیست. په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان ته چې موږ فلانی طالب یا طالبان میز مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې در دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څخه ولې ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې د ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې زموږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو مسلمانانو چې هغه موږ مذاکره ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري، یو باید طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپیژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر طالبان د ټول لست نه لري سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پیژني؟
نه غواړم چې به مفي بوفي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان نه تورست وایلي، دهشتګر وایلي، داسې وایلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپیژني، د یو تاریخ په نوم، یعنی افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و، تاسو ویلي هغو ته تورست وایلي، ویلي د تورستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نګانو تاسو عواقب پیږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه معاصر طالبان چې په دې شرایطو کې معاصر دي، په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیر ګذار نه وي، وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغییرات راوستل، آیا دا تغییرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبره نه.
د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو، او دا چې پاکستان به هغه طالبان چې افغان حکومت یې غواړي د سولې خبرو ته راضي کړي او که څنګه، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو احمد سیدی څرګندونې واورېدې. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی او په ورته وخت کې بیا د ملي وحدت د حکومت یو شمېر هڅې ستایلې دي. صفی الله ستنګزی په دې اړه له کابله رپورټ لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي او د افغان حکومت له 14 کلونو هڅو سره سره بیا هم له منځه نه ده تللي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. دی وایي موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلکه مبارزه وکړي، که نه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېلتیا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. دې کمیټې د 2015 میلادي کال د 2 میاشتو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډیره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي.
به خاطر ریشه کن تاختن فساد اداری.
موږ د اداري فساد لمنځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی په حکومت ولې کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا و چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پښتنې څخه تېښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کیږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان اړولی شي. دغه ټولنه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او بین المللي سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بې غوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي په دې اړه؟ له کابله د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بیلابیلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي، او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي، او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلې ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همدار سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي، او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري، او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې د غیدا بې اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایي ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې، او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی، انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د بیند شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برطانوي ډیلی تلیګراف رسپانې د هغې افغان ماشومې پړې یو مطلب پور کړی دی چې یو پخوانی برطانوي سرتیری د زړه سوی په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برطانیې ته یوسي. دا څلور کلنه ماشومه بهار احمدي نومیږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برطانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپله هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو، خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوی په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. ډیلی تلیګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې یوې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. دا بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپریوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارتمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بېځایه شي. فورن پالیسی خبرونې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 45 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدل شي. فورن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خپرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنګ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسی خبرونه د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسری جیفری او کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفری ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي په ژوند کې تحولات راوړي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورې. په ایران کې نن د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر خلکو غږ کړی چې په نننیو انتخاباتو کې په پراخه اندازه ونډه واخلي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشترلژ 3,000 او 3,000 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر 0 زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 85% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشری په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه زمونږ یو اوریدونکی سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې وایي چې سعودي عربستان ته پکار دي چې د افغانانو لپاره د کار ویزې زیاتې ورکړي. دغه راز په یو بل اس ایم اس کې چې له هلمند څخه زموږ یو اوریدونکو استولای دی حمید الله زواک نومیږي، دی وایي چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالت له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډېرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک دغلته له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي براءت خان په خپل اس ایم اس کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې کېلو خواو څخه غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. په یو بل اس ایم اس کې چې د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه زموږ یو هم اوریدونکي لیکلی وایي چې نن سبا سوله د افغانانو لپاره یو حیاتي مسئله ده او د شولې عالي شورا باید په دې لړ کې خپلواکه اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو هغه اوریدونکو ته چې اس ایم اسونه راسوي یو یادونه کو چې که خپل اس ایم اسونه لږ په واضح ډول ولیکي تر څو وکول شو چې هغوی پوره پیغام اوریدونکو ته خپور کړو. اتنی بجې شوي دي، د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره بحث وکړي. د ننګرهار په اچین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات دوام لري او دغلته د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات افغانانو ته سپارل کېږي. چارواکي وایي چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیزه دوره هم پیل شي. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند پړه د مسکو ژمنې څاري. او د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون یو انتحاري برید 15 کسان وشل او 50 نورې ټپیان کړل. دا حمله په یو مسجد کې شوې ده. د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. د جرامی پتیره برخه کې کلیوالو د خپل شرطلونکو پنیات چې بچي په نشي مواد روغت نشي اسلامي پولیسو ته پلاس ورکړ. اوس راځي واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هه ورورا، تاسو په خبرم پويګو کنه؟ وایم نن دې باندې نو دلی دوه ورځ نه ده.
تو وګوره یو چاره وکړه ضابط صاحب، چې خورایې مې بندي ده، غیر له ما بلی څوک هم نه لري.
څه نومېږې؟ ښه، هر څه چې نومېږې.
جابر مې نوم دی.
ښه جابر وروره، ګوره دا ټول خلک چې ولاړ دي د بندیانو لیدو ته نه دي راغلي، نور کارونه لري. بس ځه، نور مه ځان خفه کوه. مونږ په لیکه کې سام ودرېږئ.
اوف، څه وکړم، اسلامه څنګه به دې ګوتو ته راولم؟ دا په دیوالې چې لیکلي که کوکنار له منځه یونسو، کوکنار به مونږ له منځه یوسي. په کومه خوا لاړ شم؟ له چانه پوښتنه وکړم.
هی وروره، ته لا نه یې تللی؟
نه، زه وخت نه لرم، کار مې عاجل دی، زم سفر لرم.
خو ځه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوم ځل دی چې له مخې مې دې خواوې خوا تېرېږې.
ته ونیسه کنه، که شیرنی مرنیم غواړې در کوم.
غلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښیمانه کړم. زه تا ته رمخور ښکارم.
نه نه، دومرم خو زه پوهېږم چې ته رمخور نه یې کنه.
ځه ځه، ډېر مه غږېږه، لاره پرېږدې موټر ته وخوشئ.
نه پوهېږم څه وکړم، د مشر او سیلاني ځواب څه وایي؟
سربازه، مرسته ورسره وکړه.
هی، دا خو اسلام دی.
څه کوې؟ اخوشه.
همدالک مې پکار دی، اجازه راکړه.
نشته اجازه، لرې شه.
ښه بس، همدای خزای دی، ته مې مه پرېږده. اخوشه، له مخې مې چې اوس به دې سوری سوری کړم.
دینی سایه.
بس دې ستړی شوم. اوف
هميرا خیر دې دې زوی واده ده دی لک دا مجورکا چای مسور شو.
وای خدایا دې ورځ ته مو ډیر انتظار وو. پریده چې درونه مو یخ شي.
کاکا راوړه دا پیاله چې ته هم خفه نشي.
ستونه مې وشو یو پیاله ماتم راکوي چې بیا زما هغه بلې کوټې ته ناوې ګورم چې تیاره ده که نه.
رښتیا وایي چې د ورور واده په خور ښکلی وي.
هو شکر مې په لور ده.
او د خور واده څنګه؟ د خور واده هم په ورور ښکلی وي. هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي د ګودر غاړه یې چاره ما بې وروره مې کېرور مې سره جوړه شرنګ دې پړو.
صبر پیالې ټولې شي بیا به یې دایرې سره راته ووایي. خو کاشک زرمینه هم وایي د احمد واده ته ډېره هوسېدله.
او ښکلې جامې هم جوړې کړې وې خو رانغله نو.
نه کېده نو ډېره غمجنه وه. د لوره زوی پولیسو بوته. نه پوهېږم څه بلا یې ورسره نیولي وو. نشایي موادو که څه
د نکاح شاهدان راغلل. یو څو مشرې ښځې ورشه هغې کوټې ته چې ناوې یوازې ده. هې ناجې ناوې تیاره وه.
اوهو بیغمه اوسه د زوم خورې.
مونږ باور شو راځه یاجرې بیبي ترورې تم را پاڅه. ولې ناسته یې؟ بله ورځ به ستا د ګل ماما زوی واده هم وي بیا به زه هم ناسته یم.
سلام علیکم انجنو.
وعلیکم.
هی پلوشې ته څومره ناوخته راغلې. اوهو څومره ښکلې شوې ستړې مشې.
خیر یوسې ولې ټول داسې غلي ناست یاستئ؟ دا سره کوم واده دی؟
اجازه راکې خویندو لاره پرېږدی.
ډېر وبخې خورې موږ بس له ناوې بیبي نه یو پوښتنه لرو نور ځو.
نازنینې خورې ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې؟
نازنینې خورې کې ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې؟ او که څه ستونزه یا جبر وي هم ویلی شي.
هو همداسې ده. او که نه وینو ووایه چې د مهر او نفس وکیل دې څوک ټاکې؟
مشر ورور مې عنایت الله.
څوک؟
عنایت الله.
موږ لاړو اوس تاسو پوه شو کار مو مبارک دی.
مبارک دی شه دلبر زما مینه د زړه سره تا پسې مې زړه لکه د اور ولګېد. الله ورو 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 ګلې نشد نظر وهوا.
ګلالۍ ته ماشه د ناوې د درېدو جای وګوره چې څنګه دی.
ښه هی پلوشې راشه تم.
ښه وږمې بېرته راځم. ګلالۍ لکه چې دې واده کې مرکه درته پیدا شوه. هغې ښځې دومره درته کتل.
ته پرېږده ټوکې پلوشې ما یو څه واورېدل. رښتیا دي؟
څه دې واورېدل؟
اوس مې څوک غږ ونه اوري. هغه اسلام رښتیا پولیسو بیولی؟
هو کنه نشایي مواد سره یې نیولی وو.
زما باور نه کېږي چې هغه به داسې کار کوي. هغه خو داسې هلک نه وو.
هغه بله ورځ مې پلار وویل چې که څوک د پوډرو تاریاکو او یو بل نوم یې هم واخیست که د هغه قاچاق وکړي او یا لاس ورسره ولري تر شل کاله بندي کېدای شي.
څه وای خدای دا څه وشو؟
کم وای وای. هی ګلالۍ ستا خو سترګو کې اوښکې ډنډې شوې.
اوف خدای توبه اوس مې څوک هم داسې ونه ویني.
ولی جانه پس ده که او مجمع بلم راوڑو
تو داری چه ورطه او گورم. او یو بلم مجمع هم راوڑه.
خواه در راوڑم های
راوڑه. خیر ویسی ای خیر ویسی بس ده کوتی پوراش کن. هم خانسه دا غوره در برندی که
تکرش. ولی جانه چه هوا سره در دوره لاره که یخیگی.
غم مکه و اکرم خانه ویلی غواری می اخیستی و زر نموم کیگی.
خیر ویزی چه زمانگ در اختی غم خود در سره و چه خق غواری دی اخیستی دی.
او طول و نزیاد زما دی خیق دی قدیر دی رختی فکر را سره و امداز دی مولوی صاحب.
عبدو صابره پا قدیر خو لگیگی زده نازک ده از ندر نخپشی.
نه نه ولی بخپکیگم داخل خوشحالی زایده دل دخو خبگان ناروا ده.
او رښتیا وای قدیر خان، نن خود خوشاله ورځ ده، ټول باید خوشاله اوسی. څنګه ملک نواب؟
هو مولای صاحب، ټول خوشاله دي، خو صابر بل ټول زیات خوشاله دي.
قدیر خان دې خیر یسی، ټول په دې کار خوشاله کړل چې ولورې وانه خیست.
کور دې ودان قدیره، کدی دې زوی له واده مخکې وزورولم، هم بیرته دې ډیر خوشاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته دې ژوندی اوسې مولای صاحب، ستا له برکته و کنه خو ما سمه لاره نه ونیولې.
تم خیر ویسې چې زمون خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوی صاحب، کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي. ته اوس ګوره، د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت.
اوهو دا زم ډیر پې خفه شوم، دوه ورځې نه کیدلې چې کلي ته راغلی وه، او بیا په داسې تور ونیول شو.
دلاور خان یو خوا زنداني دی او زوی یې بله خوا.
هغه ورور یې نیم خو لا ښه شو چې له بنده را خلاص شو.
ښه خبر هم نه ده چې یاد یې کړو. خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټ پټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولای صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښ به بند کړ.
بس خیر ویسئ، دا به وایو چې خدای مو د له هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
او د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو، کنه نور به لا څوک ورسره در په دره کېدل.
رښتیا وایي، رښتیا وایي.
خدای دې نور هم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو.
آمین.
ښه اسلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایي.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بې ګناه یم.
د بې ګناهۍ دعوه هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا کس څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم، څارم وا صاحب.
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده، غم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی وو او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یوسې، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل، سمه ده.
هو هو.
نو دا دروغ ویلو ته څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه څه پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
هو معلومداره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که موږ هغه نیولی وای خبره حل وه، او ته به موږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتماً راښیې.
هغه زما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دی ویښیه، دا ستا په ګټه ده. حتی کیدای شي په دې کار دې بې ګناهي ثابته شي.
زه خو بې ګناه یم، زه په هېڅ نه هم خبر.
اوس خو خبر یې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکه او موږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنو دی.
دوه دقیقې وخت مه ضایع کوه.
ښه صحیح ده صاحب. صاحب او خدایه، جابر خو همدلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې لی ومنئ. نن د جمعې ورځ ده او دا وخت تاسې د ازادي راډیو له څپو په ټولنیزو حقوقي او د ځوانانو په ستونزو ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په دې غږیږو چې اکثره ځوانان په ډېرې خوشباورۍ سره د دې لپاره چې د ملګري ملایې ورتړلې وي، سیالي برابره کړې وي، حتی داسې اعمالو ته لاس کوي چې د هغه ژوند بربادولی شي او قانوناً جرم ګڼل کېږي. څېړنې ښیي چې په نشه یي موادو د ډېرو ځوانانو روږدې کېدا یو دلیل همدا د خوشباورۍ او د یو شي ولی نیول دي. په دې اړه چې د ټولنې دا طبقه څنګه اصلي حالت حفظ کړي، د ځوان استاد او څېړونکي اجمل سایز سره خبرې کوو. ښاغلی سایز صاحب، زموږ سره په سټوډیو کې د ستړي مشي. بخیر راغلی استاد محترم.
مننه.
درنو اوریدونکو په همدې اړه ستاسې ځین نظرونه هم اخلو. 0999 203 1540 او بل شمېرې 0978 225 55 ته زموږ سره اړیکې نیولی شئ. ښاغلی استاد محترم، په نورو ډیرو برخو کې د ځوانانو ستونزې شته، ځینې ممکن په غټه کچه د سیاسي ستونزو له امله وي، ځینې نورې ځینې نورې، اما په نشه یي موادو استعمال یا روږدي کېدل د هر ځوان خپله اراده خپل کار دی، ولې ډیر ځوانان دې موضوع ته لا هم دوی پکې ګیر دي، دوی مخه کوي، اصلي دلیل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو سلام په وړاندې کولو سره، ټولنه او د ټولنې جوړښت په یو سلسله بنسټونو باندې واستوار دی، او په هره ټولنه کې د انساني ژوندانه د تنظیم او پرمختګ او ښه ژوندانه په موخه باندې طبیعي ده چې یو سلسله اخلاقي او اصولي او قانوني اساسات وضع شوي دي. دا چې په افغاني ټولنه کې ولې ځوانان مخدره توکو ته مخړوي او بلاخره په دې باندې روږدي کیږي، د دې متعدد عوامل دي. په لومړي سر کې د کورنۍ نظام او د پلار او مور هغه کامل کنټرول په اولادونو باندې انداغې نشتون، او بلاخره د اولادونو د ژوندانه د تنظیم او د هغوی د فعالیتونو یا ورځني چارو د ترسره کولو په خاطر باندې د یو منظم محلویش یا تقسیم اوقات یا د یو برنامې نشتون دی چې بالاخره ځوانان په ټوله کې د دغسې مهلکو عملونو ښکار کیږي. او بیا هم په بل قدم کې په ټولنیز وضعیت کې بیکاری او بیروزګاری د دې لوی عامل دی چې بالاخره زمونږ ځوانان په یو نحوه باندې دې ته مخ راړي راځي. او همداراز ټولنیز محیط دی چې که چیرته زمونږ ټولنیز محیط سالم وي او په هغې کې علم کوښښونو کوښښونو او دې مسایلو توجه شوي وي، طبیعي ده چې زموږ ځوانان نه روږدي کیږي. بل عامل یې د دولت نه پاملرنه ده. په تیره بیا د اوسني د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او بلاخره د دوی د مسؤلینو هغه اول درجه مسؤلین چې دوی هغه دقیقه او کره نه توجه ده چې د ځوانانو په ژوندانه کې، یعنی د دوی دپاره د کار موندنې، د دوی دپاره د تحصیل د زمینې مساعدولو او بلاخره ډیر مسایل دي چې هغه باید شوي دي چې زموږ ځوانان په مخدره توکو باندې روږدي سي. او همداراز یو شمېر سفرونه زموږ د ځوانانو چې یو شمېر هیوادونو ته ځي، د هغې ځنه بېرته په مخدره توکو روږدي شوي دي.
او دا موضوع ډېره ښه تمثیل شوې وه د اسلم کرکټر. یا اوریدونکی قاري صاحب پښتون زموږ سره په لیکه کې دی، د څو اونۍ نه وو، امید چې ښه وي. په خیر راغلی قاري صاحب محترم، ستړی مه شي.
بلې محترم، زه درنه سب تاسو کوم، تاسو درنه میلمه ته ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام، ډېر
ښه،
ډېر زیاته مهرباني. مهرباني ستاسو نظر هم د موضوع
په اړه. زما نظر په دې باره کې دا دی چې ځوانان چې دي په هر عرصه کې، اصلا خو ځوانان چې دي د انسان د ملا تیر دی، فقرات ملت کې او کچیر دی تیر خرابېږي، نو د انسان ټول بدن سره خرابېږي. یو ځوان ته لازم دی چې په هر عرصه کې خپل ټولنې ته خپل جامع ته خدمت وکړي. مطلب دا دی چې ځوانان ولې په نشه یي موادو روږدي کېږي؟ دلته څو علتونه دي. یو علت خو دا دی چې بیکاري هم یو درجه سر دی.
د قاری صاحب په علتونو باندې استاد مخه کې دوکستانه دا پوښتنه وکم چې ډیر ځوانان، یعنی خپل خوغه شاید نه غواړي، اما یو بل دعوتوي سره دا خبره ډیریږي ډیریږي، بلاخره یو لویه کتله په دې، یعنی دا دعوتول.
بلې، په خلاصې په دې باره کې دا زه چې موږ په بیا سواد جامع کې وضو لرو تقریبا دا زموږ جامع چې دا اګاهي نه لري. نو زما سره زموږ علمزه پوښتنه دا ده چې په بلیا اگایت اما فوایت ضرورت زول ولا ما وسبر خپل مسئله ادا کړی. دغه مواد مخدر چې د ختاش ته ویږي چې په بازي ولایتونو کې په بازي مواد شرمنشه د فساد تاجر دی، نو که تاجر زمينه مساعده نه کی خو ځوان نه پخته کی. مطلب دا دی چې اما فوایت ضرورت دا د علماو مسئله څومره دی مسئولیت ادا کی په بعضی مواردو کې دوی وشره خیره تاریا کو د نشي موادو نو د دوی مسئولیت څومره دی
ډیره زیاته مهرباني قیر سي پښتون یو بل اوریدونکو مخلو چې د امات من منتظر دی مهرباني ستاسو اړیکم زمونږ سره وصل د خپل ځان معرفي کا او ستاسو نظر مخلو بلی بلی زمونږ غکاوري لطفا زر خبرې وکي بلی ستاسو اړیکه وصل ده اما د خبره نشته مهرباني ساس محترم لمړی اوریدونکو کس
زه د قاری صاحب پښتون د خبرو سره چې دوی بیکاری د ځوانانو د په مخدراتو کې د روغدي کېدو یو عامل وګڼه موافق یم ورسره د دوی پښتنه مشخصا یو ډیر ښه او د ټولنې هغه بارزښته قشر ته وو هغه زمونږ علما دي علماء کرام په ټولنه کې د دین عالمان هغوی مشخص ځای لري زمونږ ټولو ولسونه علماو ته احترام لري په دې کې بدون له شکه چې د مخدره توکو سره د مبارزې او د هغې په مخنیوي کې د علماو نقش او رول ډیر مهم او اساسي دی او کچیر ته زمونږ علما کرام د منځونو د نوروز ته همدار از د جمعې په خطبو کې او ولسونو سره په ناستو کې د مخدره توکو په ازرارو باندې او همدار از د اغې په شرعي هغه احکامو باندې د ځوانانو سره د ټولونو د وګړو سره خبرې وکي بدون شک چې دا به د مخدره توکو سره د مبارزې او د اغې په مخنیوي کې کاملا مهم او بارزښت ځای ولري
پرونو کې دولما او پرول خبري کول دوی سره مخامخ ای اردن کې لفرانه لرو میره بني
بیره قارینه په وی نه ته درا ساته سلامونه او ساګرام من مت سلامونه
خیر علي خیر وسه وعليكم السلام مننه
بل نه کتنګ چې سلجه خو ډیر د نشې د مواد مبارک است او موږ دا حکومت غدا پیل لرو چې بعد د برابر کې چې د نور هوا دول تخراو ګرځي موږ وسې ځوانان و ایران تروان دا حالت په نشي مواد اخته کیږي او نشي کې لريام په کلیو کورو کې ځوانان د داس کم دغه نه برابر شو چې ځوانان په هغه مشغول وسی او په هغه کاروبار اخته وسی او مزدوري وشي نه څه لامل هم دا بیکاری ده چې ځوانان په اخته کیږي او نشو تلاشي د مواد مخدره په حق لکو دا دوه وایي چې ځوانان د کم داس دغه نه برابر شوی چې ځوانان مشغول وسی او دغه وسی په پښتنه ملګر مرمت خداده چې څنګه ځوانان جلبی څنګه ځوانان د داس کارو څخه را مان کیږي په دې ما دغه پښتنه
ډیر زیاته مهرباني تاسو پښتنه ډیر په ځای خیر تاسو نظر مونږ خبر کو زما هم دا سوال و ځوانان یو بل داوتوي دا قانونن جرم دی کنه دی او څنګه یو بل د سوالم کا وخلو دی قاری صاحب مهرباني
د قاری صاحب نبوینه مننه اصلا دوی اشاره وکړه چې یو څه سفرونه بعض هیوادونو ته د ځوانانو باعث دي کیږي چې بل اخر دوی موتات شي تبید ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې زیاتره زمنګ هیوادوال چې ایران ته تللی دی هغه په وځ دی چې الته تعلیم ته مخه وکي په وځ دی چې الته تحصیل ته مخه وکي هغه الته په نشي توکو باندې روغ دي شوی دي او دولت د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید اړین ګامونه پورته کی او دا ډیر مهم ده او همدار از د کار زمينه باید مساعده کی په کلو باندې کې وړي غټي پروژې باید عملی شترڅو زمنګ ځوانان په دې برخه کې یعنی دوی دغه ولري دا چې ځوانان یو بل تشویقي یا تحریکي دا کچیر دا تحریک په دې باندې منجر سي چې بل اخر د ځوان پر نشي توکو باندې عمل وکي او هغه روغ دي شي د قابل د مجازاتو دی هغه تحریک یا هغه تشویق چې هغه منجر په نتیجه جرمی نتیجه باندې شي دا د قانون له حیثه دا جرم دی او دا باید د عدلي تعقیب لاندې راشي
یعنی څوک حق نه لري چې چاته دعوت ورکړي دي د استعمال
کاملا دا یو ټولنیز بحران دی دا چې قاری صاحب دې خبرته اشاره وکړه چې څه علت دی او څنګه کولای شو چې منګه د دې مخنیوي وکړو په اول قدم کې زما هیله او غوښتنه مې د کورنۍ نه ده چې دوی په خپل اولادونو باندې یو کاملا کنټرول ولري او داوی د بوختیا په خاطر باندې په داوسنی شرایطو کې هم داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه بیکاره نشي کچیرته بیکاره شول ام دغه اولین عامل او امدار د دوی سره چې څوک ام نشین دی اچ ور سره کینی او ناسته پاسته ور سره ده کوشش دی وکړي چې خپل اولادونو ته لارښوونه وکړي چې تاسې د احمد سره نظر په دغه دلایلو باندې په ښه لهجه باندې البته په ښه توګه باندې باید ورسره خبرې وکړي او بالاخره د دې یعنی مخنیوی وکړي. همداراز د دولت مکلفیت دی، د عدلي او قضایي ارګانونو او زموږ د کشفي ارګانونو دا مکلفیت دی چې د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان ډېر په دې روږدي نشي.
د ترازو یو بل اوریدونکی د حمیدالله په نوم زموږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني، ستړی مشي. خیر اوسې، ستاسو نظر اخلو.
ما نظر دغه علماء چې دي او کې چې د دې ملایانو ځای ته ځانو ته وایي ضرور چې اوس مثال چې دي کوم ملایان چې دي کوم علماء چې دي دا خو په پیسو باندې لمنځونه جوماته نور کوي او کوم چې دی اوس مثال
موږ د شی موادو په اړه باندې غږیږو د ځوانانو
خو څه خبره ده؟ ستا خبره ده پر ځای د وزع علماء ته چې دي د ملایان ته وزع تاریخ د خلک نور کې په ذات کې زوایم چې دغه علماء چې اوس ګره ولان شي مخنیوی دی ودی نه کوي چې دی اوس موږ تاسو باندې کې موږ تاسو خو نه ښکاره خو دوی خپل تقریر وکړي په جماعتو کې
او په اسلامي لحاظ دا چې هغه حرام دي ناروا دي دا باید بیان کړي. او په همدې اړه باندې پراتلونکو خبرونه کوي خو نن د ځوان استاد نظر اخلو قانون لحاظ. مهرباني استاد، یو بل اوردونکو مخلو د منتظر پات شوی دی. مهرباني استاد، اړیکه مخلو وخت کم دی کله زر خبرې وکي. بلې، ازادي رادیو دا او د نشي مواد او زیانونو په اړه خبرې کوي.
څنګه جوړه په خیر اورم؟
مهرباني استاد، نوم
دا چې دی ورور دا په دې
کې زه دا د دې اوردونکو د رادیو غږم دی. نو تاسو د رادیو لار زمونږ غږ او خبرونه وخت کم دی غږ مسافانه دی. خدای پامن. استاد محترم، کشفی ارګانونو ته تاسو اشاره وکړه، په داسې مواردو کې د دوی وظیفه څه ده چې باید څنګه کنټرول وکړای شي ترڅو جذب نشي خلک؟ د هغوی وظیفه اصلا څه ده؟
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې البته دا زموږ د امنیتي ارګانونو په تېره د پولیسو او په هغې کې د کشفي ارګانونو دا وظیفه ده چې د مخدره توکو کښت، تولید، قاچاق، تورید او بالاخره دا ټول هغه موضوعات دي چې دا د قانون له مخې نه جنایت دی. یعنی یو خلاص منګه په قانون کې شته چې هغه اعتیاد جرم نه ګڼي، یعنی استعمال جرم دی اما اعتیاد د مخدره توکو جرم نه ګڼي. یعنی که څوک محتاج شي په مخدره توکو باندې بیا هغه مجرم نه ګڼل کیږي. درحال چې دا یو خلا ده،
باید څه وشي؟ خو حکومت لګیا ده چې د هغوی علاج وکړي، هغې ته څو شفاخانې جوړې شوې.
اصلي خبره دا ده چې موږ باید د دغه مخدره توکو د استعمال وقایه وکړو مخکې له دې نه چې موږ دا افراد اشخاص په دې باندې روږدي شي او باید هغې تداوي وکړو. دولت ولې دې توجه نه کوي؟ چې دولت باید دې توجه وکړي چې دا د دې موادو د کښت، بالاخره د تولید، د دې د جوړولو د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان په دې باندې روږدي نه شي. او په دې کې د کشفي ارګانونو رول، وظیفه ډېره اساسي او ډېره مهمه ده. چیرته موږ هغه وخت کولای شو چې د مخدره توکو د تولید او بالاخره د قاچاقو او د دې د استعمال مخنیوی وکړو چې دا کشف شي؟ که چیرته کشف نشي نو طبیعي ده چې دا لړۍ به دوام لري. د دې ورور سوال ته راځم، د حمیدالله ورور سوال ته، هغه دا چې وای علما د دې د تریاکو زکات وای اخلي، دا کاملا ناروا ده او په هیڅ وجه باندې دا روا نه ده چې علما د دې زکات واخلي.
مولوی صاحب خپل اړیکه نیولې، یو مولوی صاحب سره اړیکه نیولې د کابل نه. مهرباني مولوی صاحب،
یعنی کیږي مسول خلک دا خبره کوي چې مسولیت سوال ما او د علماء او یو د مسولیت ته ګوره چې دا اعلان د هر چا ته هر پټ حرام ده، دا موزیر ده، دا ناروا ده، کوم چې دلایل یا غیر باندې کوي. خو بیا هم خبره دا دی چې یو دي چې هر څه دي کوشش وکړي او څنګه دی یو مسولیت ته کورنۍ ده، کورنۍ خپل اولادونو ته تعلیم تقسیم اوقات نه لري، بل دا د شي بشي واجب ده. ځکه مطلق چې هغه دغه دي چې تعلیم اخلي هغه له دې نشو تر سندان ته کار نه لري. او بل دا چې په ټولنه کې بشي واجب ده ته محیط سره کتل شو، هر څوک چې د مرتبه دي محیط سره وړاندې کیږي هغه په دې نشو اخته کیږي. خو خبره دا ده دلته لوی مسؤلیت علماء د جامعې پولیسان نه شي ګرځېدلی، هغه مطلب چې اعلان له منبره ځکه کوي نو دا خلک دي
مننه مولوي صاحب خیر اوسې. د خپرونې وخت کم دی، ستاسو نظر موږ خپور کړو. دا چې وظیفه ستاسو شی ده، تاسو وویلې چې موږ بیان کړی دا مدا چې خلک عمل نه کوي هغه ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په زور سره تطبیق کړئ. ډېره زیاته مهرباني، په راتلونکو خپرونو کې حتما په همدې موضوع غږېږو. او درنو اوریدونکو، که چیرې ستاسو نظرونه موږ دلته نشو اخیستی، 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته را د غږیز پیغامونه پرېږدئ. په راتلونکو خپرونو کې انشاءالله درته خپروو. اساس که څوک دعوتوي، دغه کس مقابل جانب غبرګون باید څه وي؟ یعنی ډېر خلک دې لپاره چې ملګری خفه نه شي، اصلا قانونا د هغې برخورد باید څه وي ورته؟
که چیرته منګه یو روغ او د بل خوا یو موتاد کس دواړه سره مقایسه کو، طبیعي ده چې د روغ ځوان عقل به سالم وي او ډیر کار کوي او د پوهه باید زیاته وي نسبت هغه روغ دی کس ته، نو باید د روغ ځوان خبرې او د اعمال باید په هغه باندې تاثیر وکړي او هغه باید دغه نشه یي توکو چې د پروګ د شوای دی د هغه نه باید مخنیوي وکړي. خو دلته یو ستونزه شته ده، د ځوانۍ عمر چې د اتلس کالونه تر 25 پورې دی، دلته یو مازله ده چې یو قسم سزاتي ځوانان برخورد کوي او په دې کې یو مشکل دی.
زیاته مهرباني چې موضوع راونغړله. درنو اوریدونکو، ستاسو نوم مننه چې زموږ سره وای. خو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. د خدای پامان.
یوسف خان ځدران، تشکر از شما. و